السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز وبجې شوې نن چهارشنبه د مریض کاب یاهود میاشتې شلمه او د مارچ لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. و باوری چه تر زلمی خلیلزاد وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دوه ته تللي. دا چې هلته څه ویل شوي خبرونه کې حال درکو. نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دوحه کې له افغان مرکچیانو سره کتلي. افغانستان او زیمبابوې نن دویمه ټیسټ لوبه کوي او امریکا له ایران غوښتي چې دغلته د اف بی آی د لادرکه شوي مامور په اړه سم ځواب ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دوحه کې د افغانستان د دولت د سولې له مرکچي پلاوي سره وکتل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجي انوري تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د دې لیدنې په اړه داسې توضیحات ورکړل.
په هغه نسته کې چې پرون د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن دیبرو لاین سره د قطر په پلازمینه دوحې ښار کې درلود. د سولې د پروسې پرمختګونو د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملي سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړتیا او په سیمه کې پر فعال ډیپلوماسي خبرې وشوې او هر اړخیز تاکید پرې وشو.
په دې لیدنه کې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی او څو نورو غړو ګډون درلود. خبرونه کې تفصیل درکو. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د افغانستان د ترکمنانو لمرنۍ خصوصي راډیو فعالیت پیل کړ. د دې راډیو د امتیاز خاوند عبدالبشیر حکیمی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ترکمنی سیمه ییز راډیو خپل خبرونه سر له سه شنبه د اف ام په 92.9 چپو پیلوي او هر ورځ به د سهار له شپږو بجو د ماښام تر لسو بجو په ترکمنی او نورو رسمي ژبو خبرونه کوي.
کوشش و همکاری فرهنگیان در ولایت جوزجان تصمیم به ای گرفتیم.
په جوزجان ولایت کې د فرهنگیانو په همکاری او هڅو مو دا پریکړه وکړه چې په ترکمنی ژبه یو سیمه ییز راډیو جوړ کړو. څو له دې لارې وکولی شو د ترکمن ټبر پر حق ژغ تر مسؤلینو ورسوو.
تابع توانیم کې صدای بر حق مردم ترکمن را به گوش مسؤلین دولت برسون.
په جوزجان ولایت کې دیارلس سیمه ییز راډیوګانې او څلور ټلویزیونونه دا مهال خبرونه لري. تر دې یوه ورځ دمخه په فراه ولایت کې هم د صدای زن یا د ښځو غږ په نامه سیمه ییز راډیو فعالیت پیل کړ. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې ټیسټ لوبه پیلوي. دا لوبه په ابوظبي کې ده او تېره اونۍ د دغو دوو لوبډلو ترمنځ لومړنۍ ټیسټ لوبه وشوه چې د زیمبابوې لخوا د لسو وکټو په توپیر سره وګټل شوه. په تېره لوبه کې د افغانستان او نړۍ پیژندل شوی باولر راشد خان د ګوتې د ټپي کېدو له امله په لوبه کې برخه نه وه اخیستې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې د امریکا د فدرال پولیس اف بی آی د هغه پخوانی مامور په اړه سم ځواب ووایي چې په 2001 کال کې ایران ته د سفر پر مهال تښتول شوی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن په یو اعلامیه کې چې د مارچ پر 9 خبره شوی ویلي چې امریکا به باب لیونسن هیڅکله هیر نه کړي. پرون د لیونسن د لادرکه کېدو 14 کال پوره شو. بلینکن دغه راز له ایران څخه وغوښتل چې ټول هغه امریکایي وګړي چې د ده په وینا په ناعادلانه ډول بندیان دي ژر تر ژره خوشي کړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون د ایران د سپاهي پاسداران دوه چارواکي امریکا ته د نه ورتګ په تور لیست کې شامل کړل. د ترکیې یوې محکمې هغه 15 کسان په ابدي حبس محکوم کړل چې 4 کاله د مخه یې په انقره کې د روسیې د پخوانی سفیر په وژنه کې لاس درلود. دا خبر د ترکیې دولتي رسنیو پرون خپور کړ. د روسیې سفیر اندری کارلوف د 2014 کال په دسمبر کې په یو نندارتون کې د وینا پر مهال په ډزو وژل شو. 22 کلن مولود میرت التنتاس هغه مهال د الله اکبر په ناری سره توپانچه را ویستله او تر ډزو د مخه یې سفیر ته ویلي و چې خلاب مه هیروه. ظاهرا د دې خبرې اشاره د سوریې په کورنۍ جګړې کې د روسیې رول ته وه. برید کوونکی هم هغه مهال د پولیسو په ډزو ووژل شو. او د چاپیریال ساتنې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي مخکې تر دې چې د نړۍ د اقلیمي بدلونونو تخریب د نه جبران حالت ته ورسیږي، اړتیا ده چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه په دې برخه کې ګډې هڅې وکړي. جان کیری د مارچ پر 9 په بروکسل کې دا خبره وکړه. تمه ده چې جان کیری د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزلا وان دیر لین او د هغې له لوړ پوړي ټیم سره په دې اړه مخامخ خبرې وکړي. په واشنگټن کې د نوې ادارې له راتلو راهیسې دا لومړی ځل دی چې دا دواړه لوري مخامخ خبرې سره کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 2. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 10. مزار شریف اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 3. او جلال آباد اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه 10.
سهارنۍ خبری مجله اوري. نږدې نیم ساعت کې مدرتا دغه خبری مسالې راټولې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دوحه کې له افغان مرکچانو سره کتلي.
ارغه حتی او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي وي.
د سولې د تودو هڅو لا هم جګړه نه ده سړه کړې.
خلک اوس د خپل کورو سره د باندې نشته راوتلي. خواري نه څښل ډېر تر درتنم پاتې دي. پرتون تکرار نه سړي روان سره روان دي.
د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو رسپانو تبصری درته لرو او دا به هم ووري چې پاکستانی طالبان هڅه کوي خپل لیکې بیرته منظم کړي.
سرکاری چارواکی تختول شوی دی. وزیرستان کې یو حمله وشوه. سلور خزی اوژنې شوی. سرګندېږي چې دغلته حالات سم نه دي.
و بجه او اته دقیقې شوي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د سولې بهیر اوږد مهاله او په دې اړه رامنځته شوی فرصت څخه باید سمه ګټه واخیستل شي. د برالاینز په دوحه کې د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي له غړو سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې اوسني اقدامات باید د سولې بهیر ټکنۍ نه کړي او باور یې زیانمن نه شي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تازه روسي چارواکو په مسکو کې د افغان سولې په اړه د جوړیدونکو غونډې هدف د دوحې د خبرو لا اغیزمنتوب بللی. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز داسې مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې مرکچي پلاوي سره لیدلې چې د سولې خبرو او د افغانستان د راتلونکي برخلیک د څرنګوالي په اړه بحثونه تاود دي. دیبورا لاینز تیر ماښام د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي او د دې پلاوي له نورو غړو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو د سازمان پر ملاتړ ټینګار وکړ. او وی ویل چې دا سازمان به په منظم ډول په دې بهیر کې حضور ولري، څو ټولې چارې له نږدې وڅاري او له پرمختګونو او چټکوالي ډاډ ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته د دې لیدنې په اړه وویل.
میرمن لاینز ویل چې ارغه حتی او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي وي او د افغانستان دولت د هغه بنسټونه اساسي قانون او خلکو ته باید احترام حفظ شي او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول سي. همداراز میرمن لاینز د روان تاوتریخوالي په هکله خپله اندېښنه څرګنده کړه او د اوربند په تامینولو باندې تاکید وکړ.
میرمن لاینز داسې مهال د قطر پلازمینې دوحې ته ځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته په یوه لیک کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو د ونډې په زیاتېدو ټینګار کړی و. له دې سفر سره هم مهاله بیا هخوا د روسیې چارواکي د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د یوې غونډې د جوړېدو تابع نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروف ویلی چې د دې غونډې هدف په دوحې کې د بین الافغاني خبرو پر پیاوړتیا د تاوتریخوالي کچې کمولو او وسلوالو شخړو د ختمولو په اړه خبرې دي. دا وایي هیواد غواړي افغانستان یو سوله ییز په ځان بسیا او له تروریزم او نشه یي موادو سره د تړلو جرمونو څخه یو پاک هیواد وي. د ماریا زخاروف دا څرګندونې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ویب سایټ خپرې شوې دي. دا غونډه د مارچ 13 نیټې ته په پام کې نیول شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړ پوړي ډیپلوماتان به ګډون پکې لري. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سیشنبه په ورځ انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د حکومت او د ملي مصالحې د عالي شورا دواړو څخه غوښتل شوی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. قطر به هم د یو ملمه هیواد په توګه حضور ولري. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به د دغو ملمنو کوربه وي. ځینو رسنیو راپور ورکړی وو چې طالبان هم د غونډې ته وربل سویده. زمیر کابلوف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دې غونډه کې د کابل پلاوی او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پلان شوی کنه، وویل چې دا د افغانانو په پریکړه پورې اړه لري، خو وایي د دې غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث کول دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویلي چې بلنه ورته رسېدلې او پر ګډون یا نه ګډون یې سلا مشورې روانې دي، خو ارګ لا تر اوسه په دې اړه څه ویلو ډاټا کړې ده.
د افغانستان د سولې لپاره د هڅې داسې مهال ګړندۍ شوې چې لا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو برخلاف د جګړې ډګرونه تاوده دي. په کندهار کې د هدفي وژنو زیاتوالی هغه څه دی چې دغلته د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه او عام کندهاریان اندېښمن کړي. دا چې د دغو پیښو په اړه د کندهاریانو اندېښنې څه دي او د دغو جرمونو په اړه باندې او یا هم د هدفي وژنو په اړه د کندهار چارواکي څه وایي، په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال راپورت.
د کندهار ښار پر واټونو ولاړ پولیس د موټرو او موټر سایکلانو تلاشي کوي. دغه ډول تلاشي تر ډیره د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د دې ډول تدابیرو سره سره لا هم کندهار کې تر کابل ورسته د هدفي وژنو او ترور تر ټولو ډیر پیش رامنځته کیږي. په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ادعا کوي چې د تیر 1400 مریض کال په پرتله روان مریض کال په دغه ولایت کې هدفي وژنې دوه برابر زیات شوی دی. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال د جدي په میاشت کې د هدفي وژنو ګراف تر ټولو لوړ وو.
هدفي وژنې چې هم چسپکی مینونه پکې شتون لري او هم ترور دی، هم د توفنچې په وسیله باندې د ملکی کسانو او دولتي ملکی کارکونکو او همدارنګه دینی عالمانو سپینجرو دا کسانې معمولا ټارګټ دي. په دې برخه کې چې زیاته قرباني ورکړې ده دا یو لوی اندیښنه ده. لا اوس هم پر خپل ځای باندې پاتې ده، خو جدي میاشت کې دا رقم ډیر لوړ و. په قندار کې مشخصا کچېری بحث وسی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کته هم روان کال د هدفي وژنو د ټولو ارقامو په اړه معلومات نه ورکوي، خو دا کمیسیون تر دې مخکې ویلي و چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشت کې په کندهار کې د ترور یا هدفي وژنو 320 پیښې رامنځته شوې. د کندهار میرویس روغتون اجل وارد دغه روغتون ته په تیرې یو میاشت کې یو نیوي وژل شوی او 255 ټپیان وړل شوی. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر محمد قاسم وایي چې په وژل شوی یو نیوي کسانو کې آتش پته او په 255 ټپیانو کې یو سل شل هغه کسان دي چې په هدفي وژنو او مخامخ جګړې کې پنه شوه شوی او په تنور کسان د ماین په چاودنو کې مړه او ټپیان شوی دي.
تیرې میاشت کې یو سل شل زخمیان د وشتلو په ذریعہ باندې راوړل شوی دي او آتش پته مړی و او یو سل شپږ پنځوس د ماین په ذریعہ باندې زخمیان شوی راوړل شوی دي او چې دا وروسته ډېر وشت مړه و.
بل خو د کندهار اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو او چسپکی ماینونو په مخنیوي کې پاتې راغلي او خلک له ویرې سره مخامخ دي. خیر الله او غیګل د کندهار دوه اوسیدونکو
خلک وست د خپل کورو سره د باندې سره وتلې خوارینې څخه لري تر درتنم پاتې دي. پرتون ته کلر نس ډیر پوانک سره روان یو ورته می دا چې د خپل شاریانو امنیت ونیسي پر ډاټ سره د خپل همکاري وکي د خلکو معلوماتو کې د خلکو رکیږي او استره کنه من میږي خلک وشتل کیږي او اوس موږ خپل مسلین د پنتون او چار ځای زو درسته خو به خیر قوام کې روان یو خپل درسته صفات دي.
هدفي وژنې خو اوس ډیر سوي دي، ترور نه ډیر سوي دي، حکومت په دې کې بیخي ډېر پاتې راغلی دي. چسپکي ماینونه ډېر شوي دي، هر ځای پټاونه کېږي، خو لیکن حکومت تر اوسه د دې دفع کړې نه ده او نه مخنیوی کړی دی.
د کندهار امنیتي چارواکي که څه هم دا د فوجونو د زیاتوالي خبره نه مني، خو وایي چې یو شمېر برید کوونکي وژل شوي او نیول شوي دي. د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د هدفي وجونو کچه صفر ته راټیټ کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
وسم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، سالم احمد صالح ته بغوښ شو چې د زینو د غو ورسپانو پانی اړولې.
امریکایي ورسپانې میامی هیرالد افغان حکومتي مشرانو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د لیک په باب لیکنه خبره کړې چې د دوشنبه په ورځ د افغان سیاستوالو غوسه و پاروله. د ورسپانې په لیکنه دغه لیک چې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته لیږل شوی او په هغې کې د ملګرو ملتونو په مرسته د یوه کنفرانس د جوړولو وړاندیز هم شوی دی. د لیک لاهن د سیاستوالو انتقاد لپاره ولای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي، د شکیلو لوریو ترمنځ د بحثونو لپاره د اسانتیا برابرولو وړاندیز کړي چې پر یوه سیاسي جوړجاړي او اوربند سلا وکړي. میامی هیرالد لیکي د لیک په ځواب کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د دوشنبه په ورځ ویل چې واشنگټن یوازې په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د برخلیک په باب پریکړه کولی شي، نه د 15 میلیونو افغانانو پر برخلیک. د ورسپانې د تحلیل له مخې امرالله صالح په توند لهجه ویلي، موږ د سولې اړتیا احساسوو، خو داسې سوله نه چې بل څوک یې راباندې وتپي. په لیکنې کې د ولسي جرګې د غړي عارف رحماني بیان ته هم اشاره شوې چې په ټویټر کې لیکلي دا لیک امیرانه او له خبردارۍ ډک وو. بریتانوي ورسپانې ګارډین په خپل پرونی غړې کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د مشرتابه پراندېشنو لیکنه خبره کړې چې له دسمبر میاشت راهیسې په جلال آباد کې د دې رسنۍ څلور شیزنه کارکوونکي وژل شوي او د دغو وژنو مسؤلیت داعش افراطي ډلې منلی دی. دغه رسنۍ ویلي دوی به تر هغو چې د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی نه وي نورې شیزنه کارکوونکي ونه ګماري. انعکاس رادیو ټلویزیون خپلو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې د امنیتي ګواښونو له کبله له کورونو کار وکړي او دفتر ته دې نه ځي. د دې رادیو ټلویزیون مشر زلمی لطیفي ګارډین ورسپانې ته ویلي، تر هغو چې امنیتي وضعیت ښه شوی نه وي موږ نوي ښځینه کارکوونکي نسو ګمارلی. بلخوا د موبی ګروپ مشر سعد موسینی ویلي، د انعکاس رادیو ټلویزیون په څیر رسنۍ د معلوماتو په خپرولو او ځایي اوسیدونکو ته د تفریحي پروګرامونو په برابرولو سره د افغانستان کلیو او بانډو ته تغییر ورکوي. ګارډین د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې ویلي دي له تیرې سپتمبر میاشتې تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو لږ تر لږه 11 مدافعان او د رسنیو کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي او دا وژنې وروسته له هغې لا زیاتې شوي دي چې طالبانو او دولت په قطر کې د سولې مذاکرې پیل کړي.
اوس هم ورځو بامیانو ته. په بامیانو کې د بودا د مجسمو د ویجاړېدو له شلم تلین سره هممهاله شپه له بودا سره نهم پروګرام د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر عنوان لاندې پیل شوی. طالبانو شل کاله وړاندې د کپ په یویشتمه په بامیانو ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې ونړولې چې د نړۍ له پراخ مخالفت سره دا کار مخامخ شو. دا چې د دغه پروګرام جزئیات څه دي په اړه یې پام وکړئ زموږ د خبریال راستول شوی راپورت.
په بامیان ولایت کې شپه له بودا سره پروګرام له تیرې نږدې یوې لسیزې راهیسې په بېلابېلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمې په یاد جوړیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر د دې لړۍ پروګرام په پرانیست غونډه کې د بودا مجسمې ویجاړول د پیړۍ لوی فرهنګي جنایت یاد کړ او له نړیوالې حقوقي مراجعو څخه یې غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمو تخریب عدلي تعقیب کړي.
از اداره مصابه مصرام
له سیمایزی اداری غوښتنه کوم چې د غم لړلي جنایت د شلم کال په مناسبت ته هغه ځای د فرهنګیانو او حقوق پوهانو په همکاري دوسیه چمتو او تعقیب یې کړی.
ښاغلی زهر زیاته کړه چې د بشري تمدن د میراثونو په ساتنه کې نړۍ مسؤوله ده. روان کال د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم کال سره هم مهاله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي. افغان فرهنګ پالان وای د طالبانو دا نه بخونکي عمل هغه وخت بخی چې د فرهنګي میراثونو ویجاړونکو عدلي تعقیب سي او طالبان ژمنه وکړي چې نور په افغانستان کې لرغونو آثارو ته زیان نه رسوي. د بامیانو پوهنتون رئیس عبدالعزیز موهیبی:
صلح را ما میخواهیم که در او دستاوردهای 20 سال اخیر یا 19 سال اخیر
دست صلح غوړی چې په حقی کې د شلو کلمې راست راوړل او همداشان لرغونی آثار په کې خوندي شي. په داسې وضعیت کې صلح خوا ته ځو چې طالبان زموږ لرغونی آثار ویجاړوي. موږ باید تمدن او فرهنګ له لاسه ورنکړو.
تمدن خود از دست ندیم، فرهنگ خود از دست ندیم، تاریخ خود از دست ندیم.
د ښاغلي موهیبی په باور افغان حکومت د لرغونو آثارو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي ځکه د ټولنې تمدن او فرهنګ ورسره تړلی. طالبانو شل کاله وړاندې د 1990 کال د کپ 21مه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوه یې 55 او بله یې 15 متره لوړوالی درلود ونړولې چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخ شو.
وسم د ټکنالوژي له ډګره د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د دغه هیواد په څلورو ولایتونو کې د ښاروالیو د خدمتونو د معلومولو لپاره یو آنلاین اپلیکیشن جوړ کړی. د دغه ادارې چارواکي وایي د دغه اپلیکیشن په جوړولو سره اوس هر څوک کولی شي د ښاروالیو په اړه ټول معلومات او خدمتونه په آسان ډول ومومي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د برېښنایي کېدو په لور یو بلګام د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې په کابل کې د ښاروالیو د خدمتونو معلومولو لپاره یو آنلاین اپلیکیشن استفادې ته وسپاره. د دې ادارې ویاند نرګس مومند د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه اپلیکیشن د وس لپاره یوازې په څلورو ولایتونو کې کار کوي.
لومړی ځل لپاره موږ وتوانېدو چې دا اپلیکیشن په قندهار، بلخ، ننګرهار او هرات کې پرانیسو. دې اپلیکیشن په ډاونلوډ کولو سره به خلک په ډېر اسانه توګه وکولی چې د ښاروالۍ په اړه معلومات، د غیر تشکیل په اړه، د ویډیوګانې او عرضه د خدماتو په اړه، د سیاحتونو په اړه چې څوک غواړي سیاحت وکړي، د بودیجې په اړه، د غیر انکشافي پلانونو په اړه او ضروري شمیرې چې دوی غواړي چې په عین وخت کې ورسره تماس ولري هغه به هم پکې وي.
د اغلی مومن په خبره نور برخو کې هم کار روان دي ترڅو دولتي خدمتونه ټول برېښنایي شي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د معلوماتو لمخې دغه اپلیکیشن په اتو میاشتو کې جوړ شوی. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د دې اپلیکیشن په مټ هغه څوک چې د ښاروالیو څخه شکایت ولري کولی شي خپل شکایت هلته ثبت کړي چې لنډې مودې ځنډ وروسته به یې شکایت ته رسیدنه وشي. دغه اپلیکیشن به لومړی په ټلیفون کې ثبتېږي، له هغې وروسته به بیا د استفادې وړ وي. په ورته وخت کې د افغانستان د اترا اداره د دې ګام د هرکلی ترڅنګ وایي هڅه دا ده چې اوسنی افغانستان پر راتلونکو کې په برېښنایي افغانستان بدل شي. د دې ادارې ویان سید شنواری له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل ټول هغه خدمتونه چې خلک ورته اړتیا لري د وخت په تیریدو سره به برېښنایي اړخ خپل کړي. ښاغلی شنواری په ټینګار سره وایي دا ټولې هڅې عامه خدمتونو ته د اسانه لاسرسي په هدف ترسره کیږي.
دغه ټولې چارې د افغانستان د ډیجیټل سازۍ لپاره ابتدایي هڅې دي. د اترا ادارې په پالیسۍ کې هم او ستراتیژۍ کې هم د افغانستان د حکومتولۍ په برخه کې د الکترونیکی او ډیجیټلي خدماتو ایرایه کولو لپاره ځانګړي ځایونه موږ ورکړي دي.
د سیمایزو ارګانونو ادارې لخوا دغه اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو کې د کابل ښاروالۍ په ګډون د هیواد له څو نورو ښاروالیو د فساد راپورونه خپاره شوي وو. کله چې په دغه هیواد کې کورونا وایرس خپور شو، بېوزلو ته د وچې ډوډۍ د ویش د پروګرام په ترڅ کې په کابل ښاروالۍ د فساد تورونه ولګول شول، خو کابل ښاروالۍ بیا دا تورونه رد کړي ول.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې سیمایزې موضوع ته. په پاکستان کې د طالبانو له یو شمیر خونړیو بریدونو وروسته د دې هیواد په څو ښارونو کې د امنیتي خطر خبرداری ورکول شوی. پاکستانی چارواکو پرون سه شنبه په دې اړه له خلکو سره معلومات شریک کړل. د پاکستان د چارو څېړونکو وایي دغلته وضعیت بدلیدونکی دی او په خبره یې داسې ښکاري چې پاکستانی طالبان یا د پاکستانی طالبانو تحریک غواړي چې خپلې لیکې بیرته منظم کړي. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د پاکستان پولیسو پاوز نیمه امنیتی او پوځي ارګانونو ته سپارښتنه سوي چې د پاکستانی طالبانو د لاډیرو بریدونو د مخنیوي لپاره په تیار سي حالت کې اوسېږي. د جرمني ډي پی خبري اژانس د سه‌شنبه په ماښام خبر ورکړ چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې تیر اونۍ د دې هیواد دوه پولیس افسران په دوو بریدونو کې وژل سوي دي، یو برید په پلازمینه اسلام آباد او بل د ښار ته نږدې په یو بل سیمه کې سوي. د دوو بریدونو مسولیت پاکستانی طالبانو منلی دی. دوو بریدونو داسې ویره خبره کړې چې ګواکې د پاکستان اسلامي توندلاري تر ماتې وروسته غواړي د افغانستان سرحد ته په نږدې سیمو کې چې په 2014 کال کې یې له لاسه ورکړي بیرته راوګرځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي استخباراتي معلومات یې ښیي چې طالبان هڅه کوي خپل پټ مرکزونه بیرته فعال کړي. پاکستانی چارواکو شنونکو او تحقیقاتي موسسو خبرداري ورکړي چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو توپیر لري او هڅه کوي چې له لاسه وتلې سیمې بیرته لاندې کړي. د ازادي رادیو د مشال سانګي تحلیلګر داوود خټک په یو مطلب کې چې څو ورځې وړاندې ډیپلوماټ خبرونه چاپ کړې وو ویلي چې پاکستانی طالبان بیرته صحنې ته راوځي او په تیرو دوو کلونو کې خپل لیکي بیرته پیاوړي کړی دي. دا هغه په وینا دا اقدام د سیمې او نور نړۍ لپاره خطرناک دی. شغل خټک ازادي رادیو ته وویل
په دې تیرو څو اونیو کې شمالي او جنوبي وزیرستان دواړو کې د پاکستان په پاوز باندې حمله هم زیاتې شوې دي، ورسره داسې پیښې هم شوې دي چې سرکاري چارواکي په هغه کې تختول شوې دي. د دې ترڅنګ تاسو ته یاد وینو په وزیرستان کې یو حمله وشوه او په هغه عمله کې سلور خزي وژل شوی. نو دا وړو واقعیات نه دي، نو دا سي سرګندېږي چې دغه د حالات سم نه دي.
د پېښور شهر د امنیتي چارو تحلیلګر فدا خان هم په دې باور دی چې ډیر احتمال لري د پاکستانی طالبانو تحریک د بیرته راتلو لپاره هڅه کوي. د جرمني ډي پی خبري اژانس لیکي امکان لري له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون هم پر پاکستانی طالبانو اغیز کړی وي، ځکه هغوی دا د افغاني طالبانو لپاره یو بریا ګڼي. د امریکا متحده ایالاتو د پخوانی ادارې او طالبانو ترمنځ د تیر کال په موافقه کې راغلي چې ټول نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي.
پا مکلی ده خبرونو لندیست ده افغانستان لپاره ده ملګرو ملتونو ده سرمونی